سلامونه په کابل کې اته بجه شوې په رواني وسات کې تاندې څنګه او درسي سات خبرونه هم درته لرو خو ترغه مخ کې خبرونه او راپورونه په سالنګونو کې د درنې واورې لامل لوی لاره د لاریو پر مخ تړل شوې ده. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت چارواکو تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په سالنګونو کې یوازې کوچنیو موټرو ته د تګ راتګ اجازه شته. د هوا پیژندنې د یو شمېر نړیوالو ادارو له اټکل سره سم نن به په سالنګونو کې درنه او سبا به لږ واوره وورېږي. تاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې مشر مارټین گریفت سبا ملګرو ملتونو ته د افغانستان په اړه خپل راپور وړاندې کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک خبریالانو ته وویل چې دا غونډه به د نیویارک په وخت د سهار په 11:00 بجو ترسره شي چې په دې غونډه کې به د ماشومانو د ژغورنې د ادارې اجرایه رئیس جانتی سورپیو او د ماشومانو د وجهي صندوق مرستیال عمر عبدی هم برخه واخلي. همداراز به د پاملرنې موسسې مشره سوفیا پینیرو په دې غونډه کې آنلاین ګډون وکړي. د مارټین گریفتس په مشرۍ د ملګرو ملتونو پلاوی د افغانستان بشري وضعیت ته تر اندېښنو وروسته او د طالبانو له لورې په غیر دولتي موسسو کې د میرمنو د کار له بندیز وروسته تېره اونۍ کابل ته لاړ او د طالبانو له یو شمېر چارواکو سره یې وکتل. د افغانستان بانک غواړي چې نن 14 میلیونه ډالر لیلام کړي. دغه بانک د دې ډالرو د لیلام خبر پرون په ټویټر کې خپور کړ. د افغانستان بانک د سوداګریزو بانکونو او د صرافۍ او پولي خدمتونو له شرکتونو غوښتي چې په دې داوطلبي کې برخه واخلي. د افغانستان بانک تېره اونۍ هم 15 میلیونه ډالر لیلام کړل. دغه بانک د دې لپاره بازار ته ډالر د لیلام لپاره عرضه کوي چې د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت وساتي. د کابل په شهزاده سرای کې پرون د بازارونو د تړلو تر وخت پورې یو امریکایي ډالر په ناتی افغانیو او شپېتو پولو تبادله کېده. د چک د پوز پخوانی مشر پیتر پاول د جمهوری ریاست په ټاکنو کې پخوانی صدر اعظم اندری بابش ته ماتې ورکړه. پیتر پاول د لویدیځ ملاتړی دی او له اوکراین سره د مرستو ننګه کوي. د تیره شپه په پلازمینه پراګ کې خپلو پلویانو ته وویل:
زه یوازې له هغو کسانو څخه نه چې ماته یې رایه راکړې له هغو څخه هم مننه کوم چې ماته یې رایه نه ده راکړې او د رایې ورکولو لپاره راوتلي وو، ځکه چې دغه کسان ډیموکراسۍ ته او څه ته چې په دې هېواد کې تیریږي اهمیت ورکوي.
د چک پخوانی صدر اعظم او میلیاردر اندری بابش خپل ماته ومنله. یو شپېته کلن پاول د انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې په کلکه به د ناټو، اروپایي ټولنې او له اوکراین سره د مرستو ملاتړ کوي. درنو اوریدونکو، خبرونه مو واوریدل. اوس مو رابولو څو راپورونو ته. په افغانستان کې د سړې هوا څپله هم نه ده درېدلې او ویل کېږي چې واورې او بارانونه به لږ تر لږه پر څلیرشتو ولایتونو د اونۍ تر اخره وورېږي. د دې ورښتونو له امله په تیرو دریو اونیو کې په لسګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او په لسګونه زره څاروي تلف شوي. جزئیات په دې راپور کې.
د هوا پیژندنې د ځینو نړیوالو ادارو له اټکل سره سم نن او سبا د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د ورښتونو د ورېدو امکانات شته. د نورو واورو او بارانونو د ورېدو اټکل په داسې وخت کې شوی دی چې د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې د وزارت په وینا د تیرو دریو اونیو په ترڅ کې د سړې هوا له امله په افغانستان کې لږ تر لږه 1,600 تنه مړه شوي دي. د بیړنیو پیښو په وړاندې د مبارزې په وزارت کې د اضطراري وضعیت د عملیاتي مرکز رئیس ملا جانان سایق تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د ورښتونو تر څنګ د ګاز د لیک کېدو یا اور لګېدو له امله تلفات رامنځته شوي دي.
په سلوري ولایتونو کې د باران، واورو او د ګاز له امله تقریبا 1,600 تنه شهیدان شوي په ټول هیواد کې او 22 تنه ټپیان شوي دي. 1,203 کورونه تقریبا په جزئي او کلي توګه تخریب شوي دي او 4,000 زیانمنو کورنیو ته د حوادثو وزارت او موسساتو لخوا کومک رسول شوی دی.
فرانس پریس اژانس د سړې هوا له امله د تلف شویو څارویو شمېره نږدې 80 سره یادوي. د افغانستان په مرکزي سیمو کې نن او سبا ته د درنو واورو د ورېدو اټکل کېږي، خو د بیړنیو پیښو په وړاندې د مبارزې د وزارت په وینا ټاکل شوی دی چې په فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، روزګان، پکتیکا، پکتیا او غور کې به بارانونه وي او په دغو ځینو ولایتونو کې به له 500 تر 600 سانتي مترو پورې واوره ووري شي. د افغانستان په ځینو شمالي ولایتونو کې هم د بارانونو د ورېدو اټکل شوی دی.
په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کمشنری ویاندی کارولین ګلاک د جمعې پورس په بامیان کې وویل چې سژنۍ ژمی په افغانستان کې ډیر سخت دی.
دا ژمی په افغانستان کې په تیرو لسو کلونو کې تر بل هر وخت سوړ دی. د راپورونو له مخې لږ تر لږه تر یو سلو شپږ شپېتو پورې مړه شوي دي او په لسګونو زره څاروي تلف شوي دي.
اغلی ګلاک لمرستندوی مؤسسو غوښتل چې له بیوسل افغانانو سره په دې سره شمې کې مرستې وکړي. بهرنۍ مرستې وروسته تر دې ټکنې شوې دي چې تیر میاشت طالبانو په غیر دولتي مؤسسو کې د شزینه کارکونکو پر کار بندیز ولګاوه، خو کابل ته د ملګرو ملتو د سرمنشي د مرستیالې امینه محمد او تر هغه وروسته د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همشغې د ادارې د مشر مارتن ګریفټس له سفرونو وروسته یو شمېر مرستندوی مؤسسو خپل کارونه بیرته پیل کړي دي.
په راپور کې مو په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ د ویاندې کارولین ګلاک په وینا واوریدل چې د سږ کال ژمی په افغانستان کې په تیرو لسو کلونو کې بې ساری دی. نو باید له بې وزله افغانانو سره د پیسو مرستې وشي. په داسې وخت کې چې د مرستندویو موسسو او طالبانو ترمنځ د خزینه کارکونکو د کار پر سر جنجالونه دي، دا ممکنه ده چې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ د دې ویاندې د غوښتنه مرستندویو موسسې ومني. په دې اړه مو د چارو د کتونکو اسحاق مر نظر اخستای.
د نقد پیسو ویشل یو اسانه پروسه ده، یعنی تا ډیر زر د غمراست خلک ته رسیدای شي. او ویل کی داسې چې ځینې ماسات لاوسم په کورنۍ باندې په بغلان کې او بعضې سیمو کې نقد پیسې تر دیارلس نیم زر افغانۍ پورې ویشلې دي. د اوس لپاره په دې ساړه ژمي کې دا یو خبره ده که دغه وړاندیز د نورو مرسته رسوونکو مؤسساتو لخوا نه ومنل شي.
اتمر صاحب، دا خو د مؤسسو کار دی، خو د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت پرون له خصوصي سکتور وغوښتل چې له خلکو سره په دې ساړه ژمي کې مرسته وکړي. په شخصي ډول مرستې اغېز کولی شي که هو څومره مؤثرې دي ستاسو په نظر؟
دا اساسی لاره نه ده، ځکه چې دولت مسؤلیت لري، دولت هغه امکانات لري چې دغه مرستې کورنیو ته هغه نیازمندانو ته ورسوي. ځکه چې د دولت که تاسې وګوري، دولت اوس ښه مالیات د خلکو نه راټولوي، اوښه زکات راټولوي، د ګمرکونو پیسې دوی پخوا به هغه مافیاګانو لاسته ولیدل، اوس خو دغه پیسې وزارت مالیه ته راځي او د دولت په خزانه کې تحویلیږي. او تقریبا د دولت کارمندان هم دغومره نه دي لکه چې پخوا وو، یعنی دغه امکانات دولت سره ډیر زیات دی.
د سړي هوا له امله د سکاروي او د تورته ناروغي زیات شوې دي. یو شمېر ډاکټران وایي چې ماشومان باید تاوده وساتل شي، حتی دوی خدا وایي چې تر خوراک د دوی تاوده ساتل مهم دي. نو د سوند موادو په برابرولو کې طالبان له بې وزلو سره مرسته نشي کولای؟
د سوان د موادو په برخه کې دولت دغه امکانات لري چې ضرورتمندو فامیلونو سره دوی کومک هم مرستې وکړي. ذخایر شته دی، لرګي دولت لري، ذخایر لري، حتی تیل لري چې دوی د یو ضرورت په وخت کې دوی ضرورتمندو فامیلونو ته او ضرورتمندانو ته دغه توکي ورسوي. زه په تاسو فکر کوم چې دولت سره ډیر مالي امکانات هم شته دی او دغه د انرژي د زیرمې مواد هم دوی سره شته دي. او دا به زه فکر کوم چې ډیر ښه یو فرصت دی چې دولت لاس په کار شي او دولت د ته اقدام وکړي. که دولت دې ته اقدام ونه کړي او موږ داسې فکر وکړو چې یا زموږ شتمن هېوادوال به دا مرستې وکړي یا نړیوال مؤسسې راشي دغه مرستې وکړي، دا به د یو طرف نه وخت به زموږ د لاسه تللی وي او د بل طرف نه به یو تعداد بشري مشکلات به موږ ته مخکې شي او امکان لري د تلفات شمیر په دغه ساړه ژمي کې انساني تلفات شمیر ډیر زیات شي.
له اسحاق اتمر سره مو د احمد شیبر مرکه اورېده.
ازادي رادیو .com
ازادي راډیو ته خو کې زموږ خبرونه د راډیو ترڅنګ زموږ د وی پانی لاري هم اوریدلای شي. زموږ پته ده ازادي راډیو ټکی کام دلته ټول راپورونه خبرونه کولای شي هم ول ولا یو همي ووري. وسام یو بل راپور د طالبانو حکومت تلوړو زړه وزارت پروند یو مکتوب لمخې خصوصي په هنتونو ته امر کړی چې پرتلونکو کانکور آزموینه کې جنو ته د ګډون اجازه ورنکړي. د خصوصي په هنتونو ټولنه بیا په دې پریکړه خوشینی خي وای د دې حالت دوام خصوصي په هنتونو له سقوط سره مخ کوي. په دې اړه راپور لوي خبرتیا ورسته.
په ټوئیټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبول شي.
د طالبانو حکومت تلوړو زده کړو وزارت خصوصي په هنتونو ته امر کړی چې تر دویم امر پورې د نوې محصولان نه جذبوي او د دې په هنتونو د کانکور په ازموینه کې د انجنونو ته د ګډون اجازه نه ورکول کیږي. په مکتوب کې ویل شوی چې دا پریکړه د لوړو زده کړو وزارت رهبری کړي او کوم خصوصي په هنتون تر سرغړونه وکړي قانوني چلن به ورسره وشي. د طالبانو حکومت تلوړو زده کړو وزارت ویان ضیا الله هاشمی ازادي رادیو ته تایید کړه چې دا مکتوب یې خصوصي په هنتونو ته لیږلی دی. د خصوصي په هنتونو ټولنه بیا په دې پریکړه خوشینی خي. د دې ټولنې ویان محمد کریم ناصری ازادي رادیو ته ویل چې دې پریکړې د خصوصي په هنتونو مسولان اندېښمن کړي او په وینا یې کده حالت دوام وکړي ډېر خصوصي په هنتونو نه به وتړل شي.
د افغانستان د خصوصي په هنتونو اتحادیه او مسولین د مکتوب د خبردار سره سم ټول اندېښمن دي خپه دي ځکه د دوی لوړ سلنه وناس تشکیلې د خصوصي په هنتونو خصوصا طب پنځي نو کچیرته په دې شکل رواني نو متاسفانه خوشنۍ سره اکثریت پانتونونه تړلو خواته زی او د سقوط خواته زی.
د خصوصي په هنتونونو د ټولنې ویان زیاتوي ک خوانځي ته دنجونو پر تک بندیز دوام وکړي. د بندیز خپل په کانکور کې دنجونو ګډون پیکا کوي. د طالبانو حکومت تلوړو زده کړو وزارت د 13 میلادي کال د دسمبر میاشتې په شلمه نیټه په هنتونونو ته دنجونو پر تک بندیز ولګاوه چې د پریکړه د هیوادنه او بهر له سخت خبرګونونو سره مخ شو او د دې پریکړې په وړاندې په اعتراض کې د په هنتونونو یو شمېر استادانو استعفا هم وکړي. د کابل پوهنتون مخکینی استاد عبید الله ورتک چې لامدې عملی د پوهنتون له استاد استعفا وکړه او ورپسې تر سلو ډیرو نورو استادانو هم خپل استعفا اعلان کړي. ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د دې پر ځای چې د معترض استادانو خبرو ته غوږ ونیسي او انجنونو ته د زده کړو اجازه ورکړي برعکس هڅه کوي چې د استادانو د اعتراضونو مخه ونیسي.
دوی د خپل فیصله په بیرته اخیستلو باندې کوم فکر نه دی کړی یا کوم بحث نه دی کړی. دوی ټول فشار په دې باندې دی چې څنګه د اعتراضونو مخه ونیول شي او هغه کسانو چې اعتراض کړی دی هغه څنګه باید وټکول شي.
تیرونی د افغانستان د پوهنتونونو یو سلدوات یتن استادانو هم د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي ته په یو لیک کې لحق غوښتي وو چې پر طالبانو فشار راوړي چې جنونو او خزو ته د زده کړو او کار اجازه ورکړي. په دې لیک کې د ملګرو ملتونو له سازمان او د دې سازمان لغړو هیوادونو غوښتل شوی وو چې د افغان خزو ترڅنګ ودرېږي او تر هغه چې طالبانو د ټولو افغانانو بشري حقوقو ته درناوی نه وکړي په رسمیت نه پیژني. بلخوا د افغان ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استاذ رینا اميري هم په خپل تازه ټویټ کې په قطر کې د ښځو پرمختګ ته په اشاره ویلي چې طالبان په افغانستان کې په ځپونکو حکومتونو د ځواک لمنځه یونسي استعداد لرونکو افغان نارینه او ښځې هم کولای شي د سولې او آرامۍ لور ته ګامونه واخلي. د طالبان حکومت په تیر یو نیم کال کې لشپګم ټولګي پورته انجونی لخوانځیو او ښځې په دولتي ادارو کې لکار څخه منع کړي او په تازه پریکړو کې له پوهنتونونو او په غیر دولتي ادارو کې لکار څخه هم منع کړي. خو له ټولو کورنیو او نړیوالو فشارونو سره هم طالبانو نه دی ویلي چې کله به پر ښځو دا بندیزونه لری کوي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو وایي داسې اختر پاڼې تر لاسه کړي چې له مخې باید ښځې لوڅ مخ له کوره ونه وځي. دوی وایي په دې پاڼو کې د لیکلي متن پر بنسټ ښځې ګواښل شوي کله د وروسته په واټونو او بازارونو کې لوڅ مخ ولیدل شي او به وژل شي. خو د طالبانو حکومت بیا وایي دا کار د دوی غړو نه دی کړی. جزئیات ته خاطر پردیس په راپور کې
د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې داسې پاڼې ویشل شوي چې پکې ښځو ته له کورونو د لوڅ مخ ته نه وتلو ګواښ شوی دی. دا پاڼې چې یو شمېر کسانو ترلاسه کړي وایي پر ښځو د محدودیتونو په دوام دا د میرمنو په ازادیو بل څرګند تیری دی. په دې پاڼو کې چې وایي ازادي راډیو ته هم رسېدلې لیکل شوي که ښځې له کورونو بهر لوڅ مخ ولیدل شي و به وژل شي. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې نو غواړي نومې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل هغه کس چې دغه پاڼې ویشلې ظاهرا د طالبانو غړی نخ کار کیده.
چهار روز پیش که تایم صبح بود ما از طرف خانه میخواستم برم به سمت دفتر.
چون روزی وړاندې چې سحر محل و از خپل دفتر ته روانم، د لیسی مریم په بازار کې چې زما کور هم دغه بازار ته نږدې دی، یو کس می ولید چې ډیری ورقې په لاس کې وي او خلکو باندې ویشلې. دغه کس د اسلامي امارت ځواکونو ته ورته کس نه ښکارېده، خو ټولو ته یې ویلي چې دغه ورقې په دیوالونو، دوکانونو او دروازو باندې هم ونښلوي.
میگفتن که د دیوارو او د دروازو او د دوکانونو ته نصب بکنین.
د کابل ښار یوه بله اوسیدونکي چې دا هم نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، دغو پاڼو ویرولې ده. نوموړي د دا ډول کړنو د مخنیوي غوښتنه کوي.
هغه سیمه کې چې موږ ژوند کوو نن یو شمېر پاڼې ویشل شوي چې په هغې کې هغه ښځې چې لوڅ مخ ښار او بازار ته وځي په مرګ وهل شوي. هغه محدودیتونه چې د طالبانو لخوا په دې وروستیو کې په ښځو وضع شوي، اوس یې خبره آن مرګ ته هم ورسېده. دا مسله موږ ته د اندېښنې وړ ده.
هغه ګواښ پاڼې چې په خلکو ویشل شوي، په هغې کې لیکل شوي چې د نوموړي ساحې ټولو ښځینهو ته خبر ورکول کېږي چې له دې وروسته هېڅ ښځه حق نه لري چې لوڅ مخ وګرځي. که چیرته له نن څخه وروسته څوک لوڅ مخ وګرځېدل، ویشتل کېږي او هیڅوک بې حق د شکایت نه لري. ازادي راډیو دغه ګواښ پاڼه د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد سره شریکه کړه. نوموړي په دې اړه وویل، وروسته له هغې چې په 2020 میلادي کال کې طالبان واک ته ورسېدل، په بېلابېلو وختونو کې پر ښځو د زده کړو، تحصیل، کار او سفر محدودیتونه ولګول. که څه هم د طالبانو دا محدودیتونه په پراخه کچه غندل شوي دي، خو طالبانو د ښځو په برخه کې د خپلو کړنو دفاع کړې او په دې برخه کې یې هېڅ نرمښت نه دی ښودلی.
درنو اوریدونکو، راپورونه هم دومره وو. اوس مو رابولم چې د تانې څانګې او ورپسې درسي ساعت خپرونه واورئ. د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام، اله دروغ او جوړ بوي. د دې ونې په خبرونه کې د باچا خان د 15 تلین په مناسبت چې د جنوري میاشتې په 6 نیټه وو، په دې غږی وو چې د باچا خان په فکر او مبارزه کې څه داسې شته چې کوسنی ځوانان را خپل کړي، د دوی فکر او ژوند به هم ورسره بدل شي. د باچا خان پاړه د ځوانو لیکوالو د یو کتاب د چاپ پاړه هم خبرې لرو، ورسره نور مطالب هم شته. ملتیا مغواړو. خان عبدالغفار خان چې په باچا خان هم مشهور دی، د خیبر پښتونخوا په اطمانزو کې زیږیدلی وو. هغه د خپل ژوند ډیره برخه په مبارزه کې تیره کړې او د انجمن اصلاح افغانا او خدای خدمتګارانو د تحریک مشر هم پاتې شوی وو. د خپرونې په دې برخه کې به د باچا خان د فکر او مبارزې هغې برخې ته لنډ تم شو چې اوسنیو ځوانانو ته یې خبرې مهمې دي. دا چې ځواني د احساساتو دور دی، باچا خان وایي، موږ چې هر کار کوو باید په جوش او جذباتو یې ونه کړو، بلکې په هر اړخ یې سوچ وکړو، بیا یې وکړو. که د یو کار لپاره سختۍ او قربانۍ ته تیار نه یو، نو باید له سره یې پیل نه کړو. باچا خان صبر خپله وسله بولي او له نور هم غواړي چې د هغه پوځ غړي شي چې وسله یې صبر ده. د باچا خان په وینا خدای پاک خپله ویلي چې د صابرانو ملګری دی، نو د ده په باور که چا صبر خپل کړ بریالی به وي. باچا خان د انفرادي هڅو او مبارزو پر ځای په ګډ کار باور لري. هغه وایي د بریالیتوب لپاره اجتماعي تحریک او قرباني په کار وي. که کوم کس فکر او ایډیالوژي لري، په کار ده چې د ځان په رنګ خلک پیدا او د ظلم او بې عدالتۍ په وړاندې په ګډه ودرېږي. د باچا خان په وینا قومونه په کوف او چف نه بیدارېږي، بلکې د ژوندي کولو لپاره یې داسې کسان په کار دي چې بې غرضه او د خدای لپاره د خپل ولس خدمت وکړي. کله چې داسې ډله پیدا او تنظیم شي، کامیابیدلی شي او دا خلک بیا څوک غلامولی نه شي. باچا خان د ناوړه دودونو خلاف و او ویل به یې چې دا ناوړه دودونه په موږ کې خودغرضه خلکو پیدا کړي. نوموړی وایي، په خیراتونو کې ډیر مصرفونه هیڅ ځای رواج نه دي، خو زموږ خلک یې د سیالۍ له وجې کوي، حتی که څه ونه لري هم. همدا ډول بل ځای وایي چې خپلوانو مې راته ویل، ولې په پښو ګرځې، خلک به څه وایي. ما ورته وویل چې کوم کار ماته ښه ښکاره شي هغه زه کوم که خلک هر څه وایي، خو کوم کار چې راته غلط ښکاره شي که خلک یې څومره ستایي هم نه کوم. باچا خان د ښځو د زده کړو هم سخت ملاتړی و او ویلی چې د ښځو له زده کړې پرته یو قام ترقی نه شي کولی، ځکه د اولادونو روزنه تر ډیره ښځې کوي، نو لوستې ښځه خپل اولادونه ښه روزلی شي. باچا خان د عدم تشدد نظریې پلوی و او د دې نظریې چې له جګړې پرته پکې مبارزه کیږي باچا خان یې د مهاتما ګاندي او منډیلا تر څنګ مخکښ بلل کیږي. د باچا خان په خبره د تشدد وسله ټوپک دی، خو د عدم تشدد وسله محبت دی، ځکه خدای وایي چې تشدد ویره او نفرت زیږوي، خو عدم تشدد صبر، محبت او جرأت پیدا کوي. باچا خان د عمل سړی و او خپله یې ویل کوم قومونه چې خبرې لږ او کار ډیر کوي ژر خپل منزل ته رسیدلی شي. د باچا خان په ژوند، فکر او مبارزه کې ډیر داسې څه شته چې که اوسني ځوانان یې ولولي د ژوند او فکر لوری به یې بدل شي. د باچا خان د فکر د لوستلو په خاطر د هغه کتاب زما ژوند او جدوجهد تر ټولو ښه منبع ده. همدا ډول د باچا خان د ژوند، فکر او مبارزې په اړه ګڼ نور کتابونه هم لیکل شوي دي. کاریزماتیک رهبر د باچا خان په اړه د هغو ځوانو افغان لیکوالو مقالې دي چې د کتاب په بڼه چاپ شوي. دا کتاب عبدالوهاب مومند او صفی الله ناصری راټول او چاپ کړی. د دې کتاب په اړه مو له عبدالوهاب مومند سره مرکه کړې، خو له هغه مخکې چې د عبدالوهاب مومند خبرې واورو د عایشې حیدری خبرو ته به غوږ شو چې د باچا خان په اړه په کتاب کې لیکنه چاپ شوې. ورپسې به د عبدالوهاب مومند مرکه هم واورئ.
ما سی په دغه کتاب کې کومه مقاله لیکلې ده د باچا خان او د ګاندي د ګډې مبارزې په اړه ده. په لومړي سر کې مې د باچا خان او وروسته مې د ګاندي لنډ ژوندلیک راخیستی دی، او وروسته مې د دې په اړه لیکلي دي چې دوی د لومړي ځل لپاره چیرته ولیدل او څنګه له یو بل سره ملګري سو. د باچا خان او د ګاندي د ګډې مبارزې په اړه باید ووایم چې دوی ورته موخې درلودې او د ورته موخو لپاره جنګېدل. دوی غوښتل سي افغانان او هندیان په ازادۍ کې ژوند وکړي او د استعمار نه لرې واوسېږي. همدارنګه غوښتل سي بې سواد خلک ټول باسواده کړي. د همدې لپاره یې د نجونو او هلکانو لپاره مکتبونه جوړول او هغوی تشویقول درس ته لاړ سي. همدارنګه غوښتل سي په هېواد کې د بې اتفاقي او خپلمنځي تاوتریخوالی ټول له منځه یوسي. د دې تر څنګ دوی د ښځو لپاره، د ښځو د حقوقو لپاره ډېر جنګېدل او غوښتل سي ښځې زده کړې وکړي. همدارنګه په کور کې سي ښځو ته کوم قوانینو یا مثلا ښځو ته ډېر په ټیټه سترګه کتل. دوی د په دې برخه کې هم ډېره مبارزه کړې ده. یعنی غوښتل سي دغه ټول فرهنګونه له منځه یوسي سي د ښځو په خلاف وي، او په ټوله کې د ټولنې د باسواده کولو لپاره یا د ټولنې د پرمختګ لپاره ډېر کار کړی ده. کومو ځوانانو سي د باچا خان په اړه مطالعه کړې ده، د هغه په اړه یې معلومات ترلاسه کړي دي، هغوی ټول د عدم تشدد لاره غوره ګڼي او ټول د باچا خان سره یعنې ډېره مینه لري او غواړي د هغه لاره او د هغه فعالیتونه تعقیب کړي.
که سم ته ورسره پیدا سو، خو لمړی د موږ تصمیم همدا و چې رازا دغه راتلونکو د باچا خان تلی موږ د افغان ځوان لیکوالانو لخوا وارزو چې دوی د باچا خان شخصیت، مبارزه او ژوند په اړه څه تعبیر لري، لوری څه ده. په همدې بنا باندې چې موږ دیرس کسان په نظر کې ونیول، دیرس ځوان افغان لیکوالان چې لس هم سهمیه مونږ انجنونو ته ورکړه. کله چې ګروپ جوړ سو دا موضوع شریکه سوه، د کتاب طرح مو سره شریکه کړه. دلته مونږ دوی ته دا ونه ټاکله چې تاسو به حتماً د پاچا خان پر دغه موضوعات ماته تاسو کار کوئ. اختیاري بڼه درلودله، طرح موجوده وه، تکرار موجوده وه. دوی د خپل اختیار باندې کوم د پاچا خان کوم اړخ نه چې دوی اغېزمند و هغه برخه به دوی خپله ټاکله په خپل اختیار باندې. څېړنه به کېدله او هر لیکوال په خپل خوښه باندې د پاچا خان یو موضوع به ټاکل کېده. د همغه تر چتر لاندې، تر سیوري لاندې څېړنیزه مقاله به راغونډېدله. کله چې موږ دا مقالې راغونډې کړې، پر دې باندې زموږ د ټیم د کرکتن ټیم کتنه وکړه او د دې دیرش مقالو ترمنځ څلورې هم رد شوې. تاسو ولې رد شوې؟ دلیل هم همدا و چې اکثره مقالې د موضوعاتو له مخې سره ورته وې، د محتوا له مخې سره ورته وې. نو په همدې دلیل باندې څلور مقالې رد شوې یا هم داسې راستول شوې نه وې چې زمونږ د طرحې په مطابق وای. نو په همدې اساس باندې څلور مقالې رد شوې، شپږویشت مقالې اوس په همدې کاریزماتیک رهبر کې خوندي شوې دي. او دا کتاب هم چاپ ته ورسېد او جنوري شلم باندې صدا مخکته نو چې د پاچا خان پنځه درسم تلین.
مومن صاحب تاسو وویل چې هدف مو دغه و چې پوشي افغان ځوانان د پاچا خان په اړه څه تعبیر لري، دغه د ژوند دغه د مبارزې په اړه د دوی خبرې چې کله تاسو راټول کړې څه یو ویل، یعنی ستاسو په اصطلاح د دوی تعبیر څه و د پاچا خان په اړه؟
داسې د مونږ د توقع خلاف مونږ داسې فکر نه کوو چې دا دومره عالي مقالې به راغونډي سي. داسې افغان ځوان لیکوالانو د پاچا خان اړوند څېړنه وکړه، لیکنې ولیکلې، زمونږ د توقع خلاف باندې دوی د پاچا خان اړوند ډېر زیات معلومات درلود. او زه فکر کوم څومره چې کلونه وځي یا ممکن کېدای سي یو کال وروسته د نن نه د پاچا خان فکر اړوند ډیر زیات پښتانه پوهیدلی وي. په همدې اساس باندې ډیر ښایسته ښکلي مقالې راټولې سوې چې د دې کتاب کې مقالې خوندي شوې دي، د زنځیر کړۍ په څیر داسې یو بل سره تړلې دي چې د پاچا خان د صنعتي هڅې اړوند باندې افغان ځوان لیکوالان همدغه د موږ د ټیم غړي مقالې لیکلې دي. همدارنګه د پاچا خان د ولسي مبارزې اړوند، د رهبریت اړوند، د پاچا خان کوم لوی ارمان سو، د پاچا خان چې د خیراز ټولنې لپاره کوم هڅې غوښتلې، همدارنګه د پاچا خان نو ګاندي ولسی مبارزې ګټ اړیکې چې د دوی مخه یو و، عدم تشدد موثریت اړوند، همدارنګه دای چې کوم تاثیر لرونکی شخص د دې اړوند، همدارنګه د پښتنو ویښول او پټول کې زه خپل همدغه ځواب راغونډ کوم. د پاچا خان د ژوند اند مبارزې اړوند افغان ځوان لیکوالانو دومره ښایسته مقالې څېړنیز مقالې راغونډې کړي، لیکلي دي، په دې کتاب کې خوندي کړي دي. زه د دې وړاندیز کوم یو بل ژباړونکي ته چې دا کتاب انګلیش ته وژباړل سي.
په اوس وخت کې هغه د ټولنې شرایط ته په کتو سره افغان ځوانان د پاچا خان له فکر څخه د غل مبارزې څخه سره اخیستلی شي چې که دوی هغه مسایل تعقیب کړي فکر کوي ژوند به یې بدل شي ورسره.
پاچا خان هغه شخصیت وو چې هغه وخت کې دی په خپل سیمه کې اتمنځویو کې چې کله پیدا سو، نو د پښتنو اړوند ډېر زیات ناسم دودونه پراته وو چې په بدو کې د نجونو ورکول، همدارنګه په یو دسترخوان کې نه خوړل، کله چې نارینه ډوډۍ به وخوړله پسمنه ډوډۍ بس پاتې کېدله، هغه به بیا نور ښځینه ته ور رسېدله. پاشا خان دغه تعبیرونه دغه د فکر جلاتو په هغه وخت کې د دې لامل سو چې زه فکر کوم اوسني ځوانان که د پاشا خان فکر ولولي چې ده د ښځو د حقوق اړوند کوم لیدلوری درلود، د صنعتي هڅو اړوند کوم لیدلوری درلود چې پښتانه عملا کار ته رابلل، چې هغه وخت کې پښتانه ډېر زیات کار نه خوښېده. پاچا خان خپله کله چې د ګړو منډۍ جوړه کړه نو دماندې هغه وخت کې د ملکانو به پرې ملنډې وهلې چې ته د یو خان کورنۍ نه، نو ته څه کوې، څه کار کوې؟ او د ګړو منډۍ دې جوړه کړې، ته به ویلې چې نه، زه به همیشه د خپل د لاس مزد ډوډۍ خورم او دا ډوډۍ چې ده ماته حلاله ډوډۍ ده. نو دغه فکر کوم چې پاچا خان درلوده، پاچا خان چې د عدم تشدد لپاره مبارزه کړې ده، چې خلک یې مینې او همکارۍ ته رابدلل، چې افغان ځوان ولولي، او د دې ترڅنګ پاشا خان سي د پښتنو د ویښولو تعلیم اړوند باندې کوم کارونه کړي دي، زه فکر کوم سي هر افغان ځوان که د پاشا خان فکر ژوند مبارزه ولولي، زه باوري یم چې زه خپل مثال ورکوم چې ژوند کې به دومره تغییرات راسي چې دوی به فکر وکړي چې پاشا خان د موږ اړوند او د موږ د ویښولو اړوند څومره کوشش کړی، څومره زیار یې کړی او څه فکر درلود.
آزادی رادیو پرلندو چپو،
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپرو مترو اوریدالیسی.
ولی ځینې ځوانان بې انګیزي او بې روحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي،
په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري.
دا ډول حالت ځوانان کوم لور ته بیایي؟
همدغه حالت چوخ بس رورو می زړه دار چې نه تورېدو.
او له دې حالت ځوانان څنګه خپل ځان راستلی شي؟
زما ستونزې له کوم ځای را شروع شوې؟ زه څه کوم؟ ما ته څه مشکل پېښ شوی ده؟ کله چې دا مسایل را پیدا کی او بدلون پکې راولي.
ژوند خپل لوړې او ژورې لري، خو دا لوړې او ژورې په ځینو ځوانانو دومره تاثیر کوي چې له پښو یې غورځوي، بې انګیزي او بې روحي کوي، هیڅ کار او مسؤلیت ته ډډه نه لګي او په مخه یې نه رڼا کیږي. په داسې وضعیت کې چې ځوان بې انګیزي